ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ همدا ډول د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي، او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خپرونې تر پایه راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضی خلکی دي انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري، خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، ما هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوای. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعد خلکی چې دی عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري رشته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنه بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی. هغه دا دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي. د څه وخت لپاره؟ د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورته لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالمالک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریش خان په وحي دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان دوه دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالمالک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې موصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه خو خودل شي مونږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او په لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره تفاوت وتی مختلف به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي. یا دغه خوشنه سره مست کی اکثر لمده خوشانه راکی سی بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی بارانو ته یو انجلې یا هلک ور خودلی، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او انجلې د نلی دلو او نه پیژندلو لوجه دغه ډول پیخي په کلیوالو سیمو کې ډیره تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وی هغه ورته خودلې یا عکس ور وړي په خپل انجلې نه ویل لیدلې، بیا هغه بل هلک وی یا مقصد هغه مایوب وی یا متاد وی یا نور کوم مشکلات لزن سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرف هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه انجلې لیدلې نه وی یا ورته مقصد مور لیدلی وي، یا ورته پلار لیدلی وي، یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ، لکه د دوی ترمنځ هغه سي ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی وي خپله خوښه کړي وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ. که چیرې دا مو هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلې ده یا پلار یا خور یې هغې کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول ارس چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هیڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه، نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورې نجلۍ او هلک، دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښ یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دی، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمونږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ او هم په دماغي لحاظ دوی ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیم سبب هم کېدای شي.
دیني عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء، د ده سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي مونږ تاسې ورته غوړه کړې نو مونږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کو مونږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کو خپل ځان ملامت کو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
زما ما نه مشوره اخلي بلې پر دې سره نه مشوره اخلي له هغه چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک چې دا حق لري چې هغه نه پوښتنه وسي هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه داسې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري. بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېده داسې دې شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا یو نجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کمې کنه. نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې د مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي دا مثبتې پایلې درلودلی.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم و نشي.
که هم حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یوه څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نشي کېدلی هلته بیا پکار داسې حیا و نشي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني دا سوالت پیدا شي دا خو حیاتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دې وایي او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تان نسنګ درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېټ رسیدي تر بیا راتګ مو علامه ملشه.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه ماشومان را سره دي.
اوسو اډي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله یو سم مستر او نو خپل کور شته
دی. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 14 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15.
زندگی تلیدا تو ترے نتللے مدد زندگی تللے دا ترے نتللے مدد زندگی تللے دا دسڑ پسر میں تماچوی بنگڑی ریت لے دا دسڑ پسر میں تماچوی بنگڑی ریت لے دا تترے نسل لے
دے آزادی ملما
رانو اوریدن کا السلام علیکم اسمت ساروانیم زموج نننای میلما پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشوم توپ ډیره موده په نور ولایتونو کې تیر کړی ده له شاغلی وزین څخه مې وپوښتل چې ل خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
علیسه محمد الله محمد عمر ممتاز می ده اقاید د افغانستان دی مشهور قضات نه یو د دغه وظیفه قندوز کې وو قندوز مرکز کې محکمه کې ز مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلور کال ز قندوز کې وم د عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلې
بده کی تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو قندوز نه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو دپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیانې تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا دی یو مولوی صاحب هلته قندوز کې دغه عبدالدیان نومېده زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه طبعا هغه ما ته ډېرې خاطرې دي قندوز نه یعنې زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې مکتبونه و او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب دغه کیسې کولې د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه و داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټیا شروع د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع وه اوسنی میدان ښار نه و نو هلته کلي کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځه کتاب غونډې متن ده د نماز او عبادت په پښتو کې د پنځګانې غونډې چې فلسفي کې ده پنځګانې ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنځګانې دا مې شروع کړو مسجد جمعات کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې وو د کورنۍ درسونه د جمعات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرره شوې ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه و دته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې الته مکتب کې د سلورن صرف دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو سلورن کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د افغان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیان انیس ته ما د کمکیان انیس ته ما فقاهي لګلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما دپاره ډېرې ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې زمونږ کور یعنی د اخبارونو ورسپان هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلود شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه مونږ په کور کې دا پښتو فارسي دواړه مونږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هېڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه وله مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مخکې زمون کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د دوستانو بولستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې دا اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومی کې دا ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او د شعري دیوانونه او ټولګې وې له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
همدغه دې له حده دا یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخبه زما سم بدل و کنه خو زه په تاسو یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمن دان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغه سي وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې یعنی په درشل کې و داسې یو خاص فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اوریدلی چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدلی چې مظاهرات دي او خم یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوحک مجله و دغه کې خیر دی هغه شوحک مجله و نیز دغسې طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دی چې دغه شفیق صاحب او د هویدا اکس هغه کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کده د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې څه کوچنی وم مظاهره کې مګر ګټنه دې کړې خو زما اوریدل مو دا مې لو اخبارونه کې لوستل شي په انتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تله کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمندی بیا دغه نه وروسته از ما قبله غاص بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبله غاص تبدیل شو
او تب نه نه لیسه د ما سره پنځم صنف هغه کې و دغه نه وروسته کابل نه بیا چې بګرام ته لاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره بیا دلته بیا بیا هغه محیط و دلته د پروان تر هغه وخت په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه وو پروان کې هم د پروان ورځپانه وو دلته بیا زه دغې اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه وو هغه هم په پوسته منظم په پوسته په پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د داوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه ورکو د تلل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې د شرعي مدرسې و زما ډیر شوق و زما اوس هم یاد چې کم کان رئیس ما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي څه شی غواړي څه شی مالې زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اگر نوروز تا زغوارم چی شاعر شم او یعنی لیکون که وشم چی زغو لیکون نو بیازا لارم دارالعلوم مدرسه تا عربی دارالعلوم چی اگر افغانستان دی اگر دا وقت طول افغانستان که دولس یا سوالس دینی مدرسه وی چی دی وزارت معرف لخواهو یعنی دا اگر کریکولام و نصاب خد از دا اگر شاگردان اگر تلالا یعنی دا حکومت بغا بندی نو بیا دا اگر وقت که دا زغ د څور اومنې ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا و شو مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیبان دی وته یو داته پښتني تر دیبان کا پنکل سر نګور پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجیوی نو اول ځل ما پښتون کې زریدار ټانک او زری خوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل هغه اوس نشه افغانستان کې او بل هم دا مې اکثر کلاشینکوف مې بجون کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او ددل چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وی چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وی عموماً تاسو څنګه
کندوز نه زما شخصي دوه حالت حالت یو دا و چې مثلا کندوز کې کله کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشي نه وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سه وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما هغه استاد چې و د هغوی کور ته بیا دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کول ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کورې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو به هلته نه ځئ نو دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خوښي نه وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د تیار لسوه و پنځوسم کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس
درکو داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدله که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بده کې افغان کابل عامه کتابتون چې راغله استقلال لیسې سره د پارک زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانې عامه کابل د دلته اندر کتابخانه ته دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلاتو او د ورسپانو او خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله شران د ټانګ جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانګ او د عسکر صاحب سمون دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلمه کړه چې کوم لیدل او خصوصا کمه تل شنو کوګ د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مت ورسې ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته تک دوه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخ ته د سرک هغه وخت د ارک مخ بند نه و کنه وروسته وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرایي سي ته امد دغه سي په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولید یو دوه یو که دوه یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلې ټانګ هلته و سوزیدلې و خلک ګلونه باندې باندې شیندلې و دا ټانګ مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلې و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا چې د آنه وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت د ازادي راډیو د نور راډیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي راډیو د خبرنۍ راډیو او کلم د مسکو نه هغه خدای خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زموږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډېر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه وو ارخنه لګول د اخبار دا لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایت دي چې زمون کور کې سه عام چې اوس وګورم هغه عام کې عادي کتابونه وو ان دې ته موږ مجبور شو دغه کتابونه موږ کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق کې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا څه وخت وروسته هم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه وو حتی زما یاد دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیاط دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نو مې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې مزما په عقل راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسې ویل کېده چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دم چې زه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته بیا تقریبا لسم نهم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم سنف کې ووم لسم سنف کې بخانه وړم لسم سنف کې ووم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربن ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ آخوا غربند خو د سلور سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخو پارسا او د شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې وه د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا زما خپل دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې سیلاوې مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم سنف بیا یو لسم کال زه یو لسم سنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جدې په میاشت کې د شپږمې جدې هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمان صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کېدو شوې وه دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تازه پردې هغه کوي د اسلامین وخت وو ښه او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جدې هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوي وو او زما قبلغا صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې واغه کوله چې دا د بپرکارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې د مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یولسم کې بیا د یولسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زه بیا زه بندي شوم د زه ونیول شوم بیا خبره ډېر هغه شو دانو بیا خبره شیخ درک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کې وم د اول تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډېر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوي نه شوي څنګه
والله متاسفانه دغه یو داد دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم تاسو حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفول حالات را منځ کې هغه د ځنګل قانون کله چې دغه نه ونی ول شم د اقامت د ګورو له خونه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی افته کسانو دی پونتون مالکان وي یعنی ځوانانو په مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقته د قود دی هغه تقریبا جمع خو نه یعنی د قوس میاشت جمع ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د توت لختې نه دي دغه کړه سره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او اسمسات نه او اخر نه کنه چې قوي شي او بنچ غوندې کنه زه او یو کس مازه شاخه کړم په مخ زما ست باندې بوتان خې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وخت دا په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه احساس نه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکتورا پورې ورسېدئ، که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ، څه وخت له وطن نه ووتئ؟
زه چې هغه نه ووتم پلچخینه چې خلاص شم، زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته، یو تقریبا یو کال هلته وم، دا ځان د تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره، دغه د ژوند د وطن حالاتو سره. زه خو تما ټول عمر خار کې تېر شوی، بل رقم ژوند و. نو هلته چې زه ما خپل قسم خپل کار هغه کړی وم، جهاد کې برخه اخیستی و، مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و. نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم، فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالبي هلته. هغه وخت دا جالبه خبره ده فروان صاحب، چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي، زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوی دي. بیا مجاهدین دا کار وکړي چې د مکتب جاری ساتلی وو. بیا یو کال ورسته قبل غن راته ویل چې تاسو حالات هغه کې ته خپل درس دوام ورکړه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته. زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوی تاسیس شو او درېمه دوره و دلته مې امتحان ورکړه. پانتون سره سره ما درس می ویلم، هم هغه وخت کې دی ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې، او هغه کې زموږ برخه و. زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتۍ و کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو، یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو. بیا هلته ما دا فرصت و اسلام آباد کې، هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کش دی جناب سروان صاحب، دلته بیا ژبه زده کړه. دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه، په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و، مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و، کتابخانه و، درس و، استادان و، دلته نوې هغه و. زمونږ د ژوند د دید او د لید افق نور هم هغه شو، بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو. په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره آشنا، فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې، زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و، زمونږ تاریخ و، یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه موږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده، د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا دام از د جې به اردو خپل زده شو، یعنی باره کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته ویل په امتحان پانتون کې ماستری کې زغه شم. بیا د ماستری نو وروسته سو کال زو استاد هم د افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو اخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده، چې زه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د دکتورا شاګردانو دغه نه دیزونه ارزونه اوسه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده، میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره، یعنی دغه د کمپیانو حدیث نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. درېو ما هغه بیا سیاست سره، دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسائل ز په انتخاباتو کې، په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې د اصول اسلامي اصل ټیم اول معاون مون پته په دې ټیم کې تا، او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه. کله دا یو بل سره کې یعنی متوازی هم ځکه کله د سي بل ظاهر کې څه کې دا کې خدا ممکن دی یعنی دا. او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب، چې دا ژبې لوستل هغه ده. نو یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله، مصري استاد او د الازهر موږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یو ژبه زده هغه یو کس دی، که دوه کس همداسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه.